په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نوري اسن نوري هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوم. و بوري چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړې شي. په دې اړه مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې
تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم دغه هېوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي.
په کابل کې د الکترونیکي تذکرو د ویش له بهیر سره سم یو شمېر کابل میشتې د دې بهیر په پڅوالي انتخاب کوي. په اورزګان کې مو له یوې زده کوونکې سره په دې اړه چې کله لوړو زده کړو محرومه پاتې شي اغېز به پر ټولنه څه وي مرکه کړي. د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. مخیر دی چه دی راپورنو لڑی پیل کروخ پر اوان دی افغانستان و نڑی دی سات پا مهم خبرنو سر پیلو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې حضور نه لري. اروپایي ټولنه پر افغانستان بحث کوي. په روسیه کې د 300 کسانو د مسمومیدو د قضیې په تړاو 2 کسان نیول شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د ترکیې له اناتولی خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې تېرو جمعه په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات ځانمرګی برید و. د اروپایي ټولنې یو چارواکي وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته ویلي د دې ټولنې رهبران په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او د مرستو د دوام پر امکان په خپلو کې بحث کوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، اقتصادي رکود په زیاتېدو دی، بشري بحران زیات شوی او خړو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. د ملالی یوسفزی په ګډون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی دی. زرقا یفتلی، شهرزاد اکبر او ملال یوسفزی په یوه پرانیستلی کې چې په آنلاین بڼه تر دې شبې څه باندې 3.5 لک کسانو لاسلیک کړي، د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې چې جنو ته لږ پژم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې په وروستیو کې کابل ته هم سفر کړی و په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د طالبانو د پوهنې وزیر ورته څرګنده کړې چې طالبان شي په ټول ولایتونو کې نجونو ته لږ پژم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړ سي. د سری میاشتې ځانګړې اونۍ نن پیل شوه. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې، نړیوال فدراسیون، د ترکیې، ناروی او قطر هیوادونو استازو او د دوی رضاکارانو ګډون کړی و. د دې په خبره د دې اونۍ د لمانځنو موخه د دې ټولنې لخوا د مرستو راټولول دي.
اساسی مخه د ځانګړي ونې د لمانځنې څخه په ټول هیواد کې د افغاني سری میاشتې ټولنې د کړنو انعکاس ده او د افغاني سری میاشتې ټولنې لپاره د مرستو راټولول دي څو وکولای شو د بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی مکړی وي.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنه چې یو خپلواکه ټولنه ده، دنده یې د جګړو او طبیعي پیښو څخه اغېزمنه سویو ته د خوراکي موادو، جامو، سرپناه، درملو او نورو مرستو برابرول دي. د افغانستان پخوانی صدر اعظم احمدشاه احمدزی نن د 70 کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی موسی احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بله دا درې میاشتې راځي خو هنر صاحب بیمار وو، درې میاشتې کې دسه شفاخانه کې دستر وو، دستنن روحي حق ته وسو.
احمد شاه احمدزی په 1990 کلونی کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو پر خلاف په مبارزه کې له مشهورو څیرو ګڼل کېده. احمدزی د مجاهدینو د انتقالي حکومت پر مهال د سیمو د لپاره صدر اعظم او بیا د کورنیو چارو وزیر پاتې شوی. روسي چارواکو د 300 کسانو د مسمومیدو د قضیې د څېړنې پر مهال دوه کسان نیولې دي. دغه 300 کسان تیرې اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د مناسویو الکولو له څښلو وروسته مړه شول. د روسي تحقیقاتي کمیټې پرون ویلي دغه جنایي قضیه د هغو الکولو د څښلو په اړه ده چې بوتلونو ته اچول سوي وو او بېله دې چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې ونیول سي د ښار په یو مارکیټ کې خرڅېدل. د تحقیقات پر مهال هڅه کیږي چې د دغو مناسویو الکولو د خرڅولو اصلي عاملان پیدا سي او د تحقیقاتي کمیټې د اعلامیې له مخې عاملان شاید د 10 کلونو بند له سزا سره مخامخ سي. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنی ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني انتخابات ګټلي وو. او په کاسوو کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 300,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 20 شروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوره کوي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانا کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حملې د تېرې جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعګانو په یوه جومات کې وه چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او له اویاو زیات هم ټپیان شول. امیر خان متقی که څه هم د دې فشارونو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندلې د افغانانو پر حقونو تېری وبلل. نور په دې رپورت کې
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنی نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغل متقی د ترکیې له اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامي ځواک نه لري خو هڅه کوي چې اوسنی حکومت کمزورې وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وخی. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې داعش په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه کړي چې وروستۍ هغه د کندهار د لومړۍ حوزې په یو جماعت کې د نن ځان مرګې بریدو چې پکې وسل ویختنه ووژل شول او اویا نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخ وړلو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي. په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی خو ګیلمن دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولای حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له سی ان ان تلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانستان سره مرستې کوي نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو خو موږ افغانان هم نه شو هیرولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دې ناورین د مخنیوي لپاره یې هڅه پیل کړې. سوله نړیوالې ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیوالې ټولنې مطرح کړي دي. بشری حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اجازه، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګه ډرو سره د اړیکو پرې کون په ښکاره هغه غوښتنې دي چې نړۍ یې له طالبانو لري. طالبان بیا وایي پر خپلو ژمنو ولاړ دي، خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو له لاسوهنې د دوی موخه څه ده او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او که نه.
په همدې موضوع کې تنقیږو و امریدل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی له دې خبرې سره چې وایي د داعش لپاره ډیر تبلیغات کیږي څومره موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوه په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوي دي او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونی دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګرې ډلې د دوی هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې مانا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبانو نه دا دی چې داعش به وټکول شي. ایران همدغسې، چین غواړي چې الغور جدی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او د دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کیږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه د خبرې سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي او دا به ولیدل چې په منځنی ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي، ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهد وو او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د طالبانو دریځ به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغو ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دې امنیت ته ګواښ دی دا وځپي او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام کوي، که نه دوی بیا نړیوال سره نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
د سیاسي چارو پو اساق اتمرو چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید وروسته څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو، ښاغلي متقید ویلي چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره سم یو شمېر کابل میشتي د دې بهیر پر پڅوالي انتقاد کوي. دوی وای اوس یوازې په یو مرکز کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې او تذکرې هم یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیتریک شوې دي. بلخو د احصایه او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې سر له سبا یعنی دوشنبه به د کابل ښار په نورو مرکزونو کې هم د هغو کسانو لپاره چې بایومیټریک شوي د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل دوه میاشتې تیریږي، تازه یې په کابل کې له یو شمېر محدودیتونو سره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړی. اوس مهال دا پروسه یوازې په هغه کسانو پورې محدود ده چې وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. که څه هم کابل میشتي خوښ دي چې د ادارې بیا خپل کار پیل کړ، خو یې په دې بهیر کې محدودیتونه لا هم خلکو ته ستونزې جوړوي. د دوی له قوله اوس مهال یوازې د کابل په سرای شمالي سیمه کې هغو کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشي چې وړاندې بایومیټریک شوي. کابل میشتي مهراب الدین وایي د تذکرو د اخیستو په برخه کې هم ستونزې شته او اړینه ده چې طالب چارواکي د دې پروسې د لا ښه والي لپاره لاس په کار شي.
نو دا ډیره لویه ستونزه ده او که چیرې د دې غم نه خلاص شي او دا همداسې دوام وکړي دا به نور ستونزه هم رامنځته کړي. خلک ډېر ستونزه سره مخ دي او هغه خلکو چې تر اوسه لا فرمونه هم ډکړې نه دي اندېښنې ډېرې دي که دوی څه به وکړي تر څو تذکرې ترلاسه کړي.
محمد طیب بصیر وایي مور یې ناروغه ده او له افغانستانه د وتلو لپاره برېښنایي تذکرې او پاسپورټ ته اړتیا لري. د هم له طالبانو غواړي چې د تذکرو د جوړېدو په ټولو مرکزونو کې د کارونو د پایل لپاره لاس په کار شي.
د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شوی او تر هغه چې خبر یم یوازې یو مرکز یې په سرای شمالي کې فعال دی چې دا بسنه نه کوي. موږ له اسلامي عمارت غواړو چې ټول مرکزونه فعال کړي څو د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت مطبوعاتي غړو د خلکو د اندېښنو او شکایتونو په تړاو د ازادي راډیو پښتنو د ځوابونه وایي. خو د احصایه او معلوماتو ملي ادارې نن د یک شنبه په ورځ وخت برکړي خبر پاڼې کې لیکلي سر له سبا یعنی دوشنبه ورځ بعد د کابل په وو مرکزونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د ادارې د وی آی پی کارتي پروان، لومړی مکروریانو، افشار، پامیر سینما، د احمدشاه بابا مینې دویم مرکز او کارتي سي هغه مرکزونه یاد کړي چې سر له سبا به فعال او خلکو ته برېښنایي تذکرې ووشي. د احصایه او معلوماتو ملي ادارې په ټینګار ویلي دا بهیر یوازې د هغه کسانو پورې محدود دی چې له وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. د مخکني حکومت له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نورو چارو په څېر د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په ټپه ودرېد. خو اوس په دې دواړو برخو کې له دې محدودیت سره کار پیل شوی چې یوازې هغو کسانو ته به پاسپورټونه او برېښنایي تذکرې ویشل کېږي چې له وړاندې بایومیټریک شوي او نور اداري کارونه یې پای ته رسولي وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري. وروسته له هغې چې په افغانستان کې پخوانی حکومت ړنګ شو او طالبان واک ته ورسېدل، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. که هم په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته بیرته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شوې، خو په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه نجونې زده کوونکي له لوړو زده کړو بې برخې پاتې دي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو نجونو زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي. په دې لړ کې زموږ همکار په اروزګان ولایت کې د 12 ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړې. د موضوع د حساسیت له کبله یوازې تخلص باندې در پیژنو چې افغان تخلص کوي.
افغان صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایي. کور مو ودان چې زموږ سره مو د مرکې کولو بلنه ومنله. دا راته وایي چې کله چې اوس له ښوونځي منه شوي یاست احساس مو څه دی؟ په دغه احساس په اړه مو راته وایي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه. ځکه چې ما مخکې غوښتله چې یو متخصصه ډاکټره شم، زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه وه. اوس چې فکر کوم چې زه مکتب ته نه ځم، زما په نظر د پخوا په څېر به زموږ خویندې نارینهو ډاکټرانو ته مجبوره کېږي او خپل د درد په اړه به هېڅ هم نشورتکالی، او زموږ ټولنه به همهغسې پشرف ته پاتې کېږي او پیشرف به نشي کولی.
راته ویلی سي چې کله چې دغه اوسنی تیر حکومت جمهوریت سکوت وکړي، تاسو څه فکر کولی د دغه په اړه باندې؟ راته وایي
کله چې سکوت وشو، نو په هغه وخت کې ما دا فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څنګه کېږي. ډېر مې د لوی فکر کوي، ځکه چې زموږ د پخوا وخته چې راته پاتې دي، یعنې زما مګان یا زما مورګان مور چې ما ته کیسې کړي د تېر دوران د طالبان څخه، ډېر د وحشت احساس مې درلود. دې ته رانوم چې هغې ښځو ته په کمه سترګه ګوري چې زموږ راتلونکی به څنګه کېږي. آیندې ته ډېر پریشانه وم چې اوس هم یمه. په دې اړه خو ډېر پښیماني راغله. په هغه وخت کې مې ډېر بد احساس درلود. اوس مې داسې احساس نه درلود چې روح انسان ولري، داسې احساس مې درلود چې نور مې د روح د تنه روح هم وتلې ده.
راته ویلی سي چې ستا هیلې او ارمانونه څه و؟ زده کړې دي ښوونځي ته په څه موخه تللې؟
ما غوښتله چې په لومړۍ کې دارالمعلمین وایم او معلمه شم. وروسته د هغې متخصص ډاکټري وایم، متخصص شم. وروسته تر هغې مې غوښتله چې په پوهنتون کې د ریاضي د څانګې استاده شم، ځکه چې زموږ خوندې د ریاضي د څانګې استاده نه لري. غوښتل مې چې په راتلونکي کې زموږ د ولایت د خوا یو الګو اوسم، نورو خلکو ته چې اروزګان هم دومره پیشته ښځې لري یا نجونې لري، د افغانستان په سطح او نړیوالو ته یو بېساری کس اوسم چې په افغانستان یا اروزګان کې هم داسې یو شخص ته.
د اندېښنو په اړه مو راته وایي، ته اوس څه اندېښنې لري د خپل راتلونکي په اړه باندې؟
ډېرې اندېښنې لرم. اندېښنه لرم چې خدای به نور څه راسره شوي نه. ناامیده د ناستې یم، فکر چې دې ته فکر نه لرم چې د افغانستان راتلونکي به څه کېږي. زموږ د ولایت راتلونکي به څه کېږي؟ زموږ په ولایت کې خو زنانو ته حق نه ورکول کېږي. هغه خوندې چې مریضي، هغه به څنګه خپل حال و ډاکټر ته وایي؟ خو نشي ویلی که چېرې زنانه ډاکټر موجود نه وي. زموږ خوندې چې کله مدرسې ته ځي، خو د نارینه څخه درس اخلي. که چېرې ښځې متعلمین ولاړې نه شي دا غټانې او دا قرآن کریم درس زده نه کړي، نو دا بلده نورې چې هیلې یې درلودلې چې په کوچنیوالي کې قرآن کریم نه ویلي، چې په راتلونکي کې قرآن کریم وایي، هغې هم بې برخې پاتې شولې. د هغوی په اړه تشویش لرمه. د افغانستان د اقتصاد، زموږ د ولایت د اقتصاد او د هرې فامیل د اقتصاد په اړه تشویش لرمه، چې واقعاً دا یو غټه ناامیدي ده او ټول خلک تشویش لري.
اورزګان میشتې د 12 ټولګي د یوې زده کوونکي څرګندونې مو واورېدې چې د زده کړو له دوام څخه د محروم پاتې کېدو په اړه خپل احساس او نظر سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو.
زه یو معلوم کس یم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نظانګ ته ویلی دی. سم شهید ملکي شهید لرم او خپل معلول یم. وروره موږ ته خو هغه مخکې دولت وو، هغه موږ ته پیسې راستولې وې، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولې وې. د هلمند ولایت ته توضیح یې شروع وه، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو دپاته وې، حتی چې زموږ لیستونه یې نیولي وه، ولایت یې امضا کړي وه، مسکوپیات تلی و د مسکوپیات خبر پکت ما چې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې را کړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه دراکه دي هېڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ما چې وکړي چې دغه زموږ را کړې روپۍ چې زه یې مفسده اداره بولي هغه مفسده ادارې را کړې وې. اوس په دا مصلحه اداره کښې زموږ د پیسو پاته ورکه شو. هېڅ دراکه نه معلومېږي، نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچان دي، وږې بغارې وي. موږ څه وکړو؟ چېرې ولاړ شو؟ هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وې دغه خو دي راکړي. بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ کې نه راکوئ، هغه د دوی تا دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
بلې رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس کښې څه وایم چې موږ مایبین یو، در به دره یو، ماشونه کابل بنګ او میوند بنګ کښې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول، دا اقتصادي ویزي، او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي. مایبین ته نه څوک کار ورکوي، در به دره خلک دي. ازادۍ راډیو نه ډېر مننه.
زه عبدالحمید یم، د عراق څخه په تماس کښې یم او د کندهار څخه را مهاجر شوی یم. په یو شم وایو باندې په حکومت کښې یم. د خدای شین د مقبل دیګو بخارونو خاص چې موږ په غم وخوري، موږ ته یو شی لکه موږ بته بارېږو خپل عراق ته، کندهار ته ځو. په عراق په ښار کښې پراته یو، د کندهار را مهاجر شوی یو. غواړو چې بته ولاړ شو خپل ولایت ته. هم د نه لرو او د لارې کرایه هم نه لرو. زه څه کولی چې لاړ شو کندهار ته؟ نه پوهېږم چې څه وکړو. او بل هم زه دا حکومت یم یو شوی یم او دانور معاشونه مثلا خو را کوی مثلا. اوس خو دا حکومت لاړه د طالبانو، اوس ما ته معاش نه را کوي. نه پوهېږم څه وکړو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه مو واورېدل چې زموږ په ثبت په پیغام ثبتوونکي ماشین کې پرېښي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
او سم د کرکټ د شل اوره نړیوال جام لوبو ته مخه کوو. نړیوال جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. لومړۍ لوبه د اومان او پاپا نیو ګینی ترمنځ وه چې اومان د لسو وکټو په توپیر وګټله. دوهمه لوبه هم د بنګلادیش او سکاټلند ترمنځ. د افغان لوبډله چې له وړاندې په لومړي پړاو کې ده، له هند، پاکستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو له دوو ګټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي. نور په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی وه چې د شلو اورونو نړیوال جام لوبې په هند کې وشي، خو د کورونا وبا له امله له هغه ځایه متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لوبې د متحد عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي، دوبۍ او شارجه کې او د عمان په اله امارات کې په دوو پړاوونو کې ترسره کېږي. په لومړي پړاو کې هغه اته لوبډلې شاملې دي چې سر له ننه به د جمعې تر ورځ په دوو ګروپونو کې لوبې کوي. په الف ګروپ کې آیرلند، نامیبیا، هالند او سریلانکا شامل دي. په بی ګروپ کې بنګلادیش، عمان، پاپوا نیو ګینی او سکاټلند سره یو ځای شوي دي. له دې هر ګروپه به دوې لوبډلې غوره پړاو ته لاره کوي. افغان لوبډله په غوره پړاو کې ده. په دې مرحله کې هغه اته ټیمونه یو ځای شوي دي چې د شل اورونو له تیر نړیوال جام را وروسته د رسمي لوبو پر مهال ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او اړتیا ورته نه وه چې له لومړي پړاوه نړیوال جام ته لاره وکړي. د غوره پړاو لوبې د راتلونکي شنبې په ورځ پیلېږي او لومړۍ لوبه د آسترالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلستان او د تیر جام د اتل ویسټ انډیز ترمنځ هم لوبه کېږي. په غوره پړاو کې په الف ګروپ کې انګلستان، آسترالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یو ځای شوي. په بی ګروپ کې افغانستان، هند، نیوزیلند او پاکستان سره لوبې کوي. له دې هر ګروپ سره به د لومړي پړاو د یوه ګروپ او بل ګروپ یو یو ټیم او له دوهم ګروپ سره د لومړي پړاو د یوه او بل ګروپ یوه یوه لوبډله یو ځای شي او دا نړیوال جام به بیا د دې دولسو لوبډلو ترمنځ د نومبر تر څوارلسمه دوام وکړي او په همدې ورځ به پای لوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15، دوهمه د اکتوبر په 9 او درېیمه د همدې میاشتې په 1 ده. بیا به د راتلونکې میاشتې په 3 او 10 نیټه افغان لوبډله خپلې لوبې وکړي. په دې جام کې محمد نبی د افغانستان لوبډل مشر دی.
Is it a 6? Yes! And
نرش فگیده مسیح هیچ را محمد نبی
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام لوب په اړه مو اوریدل چې په متحده عربی اماراتو کې دغه لوب پیل شوې. افغانستان هم په غوره پړاو کې ده. لومړنی لوب به د اکتوبر په 15مه تر سره کوي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیدله. ازادي راډیو سره اوسئ. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. بلخ پرونه زما همکار مختبري